السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیرمل مو د دې سات خبری مجله کې هر کله کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږونکي انډری کاراټوارټ تر وروستیو سیلابونو وروسته د افغانانو په بیړني ملاتړ ټینګار کړی دی. هغه پرونه وخت په خپل اکسپانډ لیکلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو اغیزمنو هیوادونو په کتار کې ولاړ دی. ښاغلی راټوارټ زیاته کړي اقلیمي ټکانونه اغیزمنې ټولنې له منځه وړي او د اقلیمي بدلون سره د ځان برابرونې لپاره د افغانانو بیړنی ملاتړ مهم دی. په همدې حال کې د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د راټولولو غوښتنه کړې. دې سازمان تېره شپه ناوخته یوه اعلامیه کې له خپلو ټولو هیوادونو د نړۍ له نورو هیوادونو مرستندویو سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ویلي په بغلان او نورو ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیلوي. راشد خان په خپل اکس باندې لیکلي په وروستیو سیلونو کې خلکو ته په وختو زیانونو خواشونه دی او هر څه یې چې په وس پوره وي د زیانمنو د مرستې لپاره یې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بل لوبغاړي محمد نمی هم په خپل اکس باندې له سیلاب ځپلو سره د مرستو راټولولو د پیل خبر ورکړی دی. راشد خان او محمد نمی تر دې مخکې هم د طبي پیښو له زیانمنو په تیر بیا د هرات او پکتیکا له زلزله ځپلو سره د کمپاینونو له لارې مرستې کړې وي. یو شمېر نورو سوداګرو هم سیلاب ځپلو سره د مرستو اعلانونه کړي. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانانو لپاره د ماسټر او ډاکټورا بورسونه اعلان کړي دي. د سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ولیکل بورسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم یو په 2015 کال کې په جاپان کې د زده کړو لیوالتیا ولري. د اعلان له مخې کومو کسانو ته چې د بورسیو له لارې جاپان ته سول کېږي د میاشتې یو سل سلویغ زره ینه یا زر ډالر و هم ورکول کېږي. د جاپان سفارت دا هم ویلي چې دا پروسه به د اغا خان بنسټ په همکارۍ مخته ولاړ شي او وروستۍ پایلې به د 2015 کال د جنورۍ په میاشت کې اعلان شي. د صنعت اونۍ په مناسبت نن په کابل کې یو ملي او نړیوال نندارتون جوړیږي. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي دا نندارتون به د طالبانو د حکومت د لوړپوړو چارواکو سوداګرو او پانګوالو په شتون کې پرانستل شي. خو اعلامیه کې نه دي لیکل شوی چې په دې نندارتون کې کوم هیوادونه ګډون کوي او آیا افغان سوداګر مېرمنې هم په کې د ګډون اجازه لري او کنه. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ، یو شمېر سوداګرو خو په پرله پسې ډول د دوی پر فعالیتونو او په نندارتونونو کې د ګډون د محدودیت پاړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وضعیت په اړه خبرداری ورکړ او په ختیځ دونیتسک سیمه کې وضعیت په ځانګړې توګه کړکېچن وباله. زیلنسکی پرون ماښام په خپله ویډیویي وینا کې وویل نن تمرکز له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه او په هغو سیمو دی چې د روسیې د یلغلګرو اقداماتو خطرونه پکې ډېر دي. زیلنسکی دا هم وویل چې د دونیتسک او د پوکروفسک په سیمه کې وضعیت ډېر ستونزمن او کړکېچن دی. پرون د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف سیمه کې شاوخوا 1200 وګړي د خپلو کورنو پرې خودو ته اړ شول، ځکه د روسي ځواکونو لخوا توغندیز بریدونه کېدل او اوکراینی پوځ هم په ډېرو سیمو کې د هوایي بریدونو خبرداری ورکړی و. او د امریکا د سمندرونو او اتموسفیر ملي ادارې پرون د یو سخت او نادره جیومغناطیسي توپان خبرداری ورکړ. د راپورونو پر بنسټ یو غیر معمول او قوي لمریز باد په ځمکه لګیږي چې ښایي راتلونکې اونۍ په امریکا کې سپیدي چاودې لمریزې وړانګې رامنځته او د برېښنا او نورو ارتباطاتو بهیر له خنډ سره مخ کړي. د دې لمریز باد اثرات به دا اونۍ او ښایي بله اونۍ هم دوام ولري او اړوندو امریکایي ادارو ورته تدابیر نیولي دي. د فضايي اقلیم د وړاندوینې د مرکز متخصص راب ستینبرګ ویلي د دې لمریز باد یا توپان په وخت خلکو ته کوم خلک کوم کار ته اړ نه دي. نن یک شنبه ده، د غویی اسور درویشتمه او د می 12مه نیټه. په ځینو ولایتونو کې د سیلابونو بل جوپاو زیانونه پرون هم د بغلان په ګډون د افغانستان په ځینو ولایتونو کې سیلابونو مرګ ژوبله او مالی زیانونه اړولې دي.
ډېر علامات سیلاب وو، ټوله خبرې کېنې او منطقې ته دیوالې ماتن وایي دلته زیاتره کورونه والا وران کړي وړو، یعنې زیاتره نفر ورک کړي وو. سم زماسیل منطقه وو، ټول دلته سیلابونو راووته.
د لوڼو زده کړې د کورنیو ستر مجبوریت. ایران او پاکستان کې کشمیر کډوالې افغان کورنۍ وایي د خپل لونو د زده کړو لپاره په دې هیوادونو کې د کډوالۍ ستونزمن ژوند تیروي.
او نور به می ورځ په ورځ د ډیپریشن حالت ته نږدې کېدل او د هغه لپاره موږ د ستونزې مو ټولې په غاړه باندې واخیستې او راغلو دلته په اسلام آباد کې مهاجر پراته یاستو.
په افغانستان کې پاتې ځنې کورنۍ بیا وایي نه پوهیږي چیرې ولاړ شي، څو نجونې درس وایي. او د فلسطین او اسرایلو کړکې چې د غزې په جنوب کې د هوایی بریدونو سره هم مهاله اسرایلو پرون د رفح ښار د تخلیې تازه امر کړی دی.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ډیر مننه چې ازادي رادیو واورید. بغلان په ګرون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې به هم د سخت اورښتونو او سیلابونو راوتو اټکل شوه. روسي سیلابونو په ځنې ولایتونو په تیر بغلان کې سلګونه کسانو ته مرشوب لاړول او ویره شته چې د ورکو خلکو له ډلې ډیر شمیري مړ شوي وي. نړیوالو ادارو په تیر بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو په تمویلونکو ادارو غا کړی چې د روسي سیلابونو زیانمنو ته عاجل مرستې ورسوي. سیفی الله سفانگزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
لا د بغلان د لومړي سیلاب له امله ورک خلک نه دی پیدا چې بیا په دې ولایت او څو نورو ولایتو کې د سخت اورښتونو او سیلونو دراوتلو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداري ورکړې چې د یک شنبه پورز هم په بغلان، بدخشان، تخار، پنشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې اورښتونه کیږي چې ورسره د سیلونو دراوتلو خطر هم شته. د بارانو اندازه له 15 تر 15 ملي متر پورې اټکل شوی چې شدید دي. په شاوخوا اتو ولایتو په تیر بیا بغلان کې ورسره سیلونو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي او ګڼ خلک ورک دي چې خپلوان یې لا هم پسې ګرځي. د بغلان دی ویلې پتی سیمې خلک هغه 15 کسان خاورو ته سپاري چې ورسره سیلونو مړه کړي. رويټر سره په خبرو کې سپینګيري ګلبدین ویلي د کورنۍ 15 غړي له لاسه ورکړل او دوی ورسره مرسته و نشوای کولای.
پای نه فرا د دویم ک د دوی پسر می بوشه، د دوی دختر می بوشه و یکی مادر شون. یعنی از اثر سیلابی ک بسیار سرازیر شد و یعنی ما د سنه وجود هم داشتیم، البته در این طرف سیلی که می آمد ما برای یک کدام کمک کرده نتونستیم.
په بغلان کې ورستوي سیلونو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي او زرګونه کورونه وران کړي. د بغلان یو اوسیدونکی نبی احمدی چې وضعیت له نږدې څارلای ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه سیمو نمونه واخیستل چې خلکو ته پکې ډیر مالی او ځاني تاوانونه رسیدلي.
ډیر علامات سیلاب په خبري کې نه یو منطقې ته یو لمدن وای دلته زیاتره کورونه ولا وران کړي وړ یعنی زیاتره نفر ورکم دی وسم زما خپل منطقې ته وای دلته سیلابونه راوته دلته زیاتره څنګه پیدا ترې بیا هم چې وسنګ کې نو د وځي منطقې ته واسطه ستاسو چې وګورئ کته شمال فاته بیا بغلان ورته وای یعنی مرکزی بغلان د شهر جدید نو ته واقعت چې له حد زیات ځان له خلکو ته پیښ پکړ کې یو منطقې ناري نو ته وای یو د کلی د بغلان د شهر جلال ورته وای دا چې یو کلی دی چې منطقې ته د ټول کې شو دره بیا د تم سره راو وو نه غت پورنې ډیر خراب کړې نه ډیر خلک ورګ دي خلک پلټې دي تر کې د ګوري چې انسانان پیدا شي چې صدونه ټول کې شو دره واقعت ډیر ځان له وای دا
د شورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی په خپل خبر پاڼه کې په نړیوالو تمویلونکو غاکړې چې ژر تر ژره دی د افغان ځانمنو کورنۍ سره مرستې ته ودانګي. آی آر سی افغانستان څنګه مشر سلمہ بن علی ساویلی ورشته سیلونو یو بشري بیړنۍ حالت رامنځته کړي او بيوزدي خلک چې لتیرو طبي ناورینو لا د آرام سانه واخیستي ورشته سیلونو لا پسې وځپل. د ژورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې دا هم راغلی چې په نړۍ کې لګڼو نورو پیښو او کړکیچونو سره سره نړیواله ټولنه باید افغانان هیر نه کړي، ځکه دا مګړې دوی تر بل هر وخت مرستو ته ډیر اړتیا لري. اخو د طالبانو حکومت ویلي د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ شنبه مازیګر پیښو ته رسیدو بیړنې ناسته وشو او ټول اړوندو ادارو ته امر وشو چې خپل ټول امکاناتو په استفاده زیانمنو سیمو ته د ژغورنې ډلې خوراکي مواد، درمل او مرستې ورسوي او د مړو د تدفین تدابیر ونیسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ایران او پاکستان کې یو شمیر کډوالۍ افغان کورنۍ وایي د خپل لوړو د زده کړو لپاره په دې هیوادونو کې د کډوالۍ ستونزمن ژوند تیروي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې له افغانستان د دوی د وتو یو اصلي عامل د خپل لوړو د زده کړو دوام دی چې اوسمهال په افغانستان کې پابندیز لګیدل دي. په همدې حال کې یو شمیر نورې کورنۍ چې له افغانستان د وتو توان نه لري وایي د خپل لوړو د برخلیک او راتلونکو په اړه اندېښمنې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
پیران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې دغه دوه گاونډیو هیوادونو ته د دوی د کډوالۍ یو لوی لامل دا دی چې د دوی لونه تشپګم ټولګي پورته لسته کړو به برخې پاتې نشي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې هیوادونو کې د کډوالۍ سختې ستونزې ګالي تر څو لونه او خویندې زده کړې وکړي. پیران کې یو تن افغان کډوال محمد علي فقیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د خپل لونو د راتلونکو او برخلیک لامل اړ شو چې خپل ټول مالونه په افغانستان کې وپلوري او ایران ته کډوال شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال حاجی میرویس وایي چې لور یې په افغانستان کې د ووم ټولګي زده کوونکي وخو هلته یې دا نشو زغملی چې د لور برخلیک دې خراب شي.
یوازینی لامل د ما د مهاجرت دلته په اسلام آباد کې ما د لور د مکتب نشتون په افغانستان کې چې دا ډیره لویه ستونزه وله او لور به مې ورځ په ورځ د ډیپریشن حالت ته نږدې کېدله او د هغه لپاره مونږ دا ستونزې مو ټولې په غاړه باندې واخیستې او راغلو دلته په اسلام آباد کې مهاجر پراته یاستو. هره ستونزه مو په غاړه باندې اخیستې تر څو وکولی سو خپل اولاد ته زمینه د درس او تعلیم ورته مساعده کړو.
د فرشتي قریزاده په نوم یو مور چې څولونی لري او د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډواله شوې وي، دغه هیوا ته د دې لپاره راغلي چې لونی خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
آیندې روشن میبینم
زه د خپل لونو د یو روښانه راتلونکي هڅه کوم. یو لور مې په ووم ټولګي کې ده او بلې سکل دولسم ټولګي پای ته ورسوه. زه ډیره خوشاله یم چې دلته راغلی او لونی مې زده کړې کوي. په افغانستان کې له بعده مرغه د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې دي.
تحصیل او تعلیم بستندګه
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ چې نشي کولای له دې واده ووځي وي د خپل لونو دراتونکو په اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اتل ازادي رادیو ته وویل
لري.
په پاکستان او ایران کې که څه هم افغاني کورنۍ د خپل لونو او خويندو د زده کړو د دوام له امله خوشاله دي، خو وایي دا چې دواړه هیوادونو کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د ستنولو لړۍ چټکه شوې د اقدام اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي شورا یونیسیر د نوي راپور له مخې په پاکستان کې په اپریل میاشت کې د تېرې مارچ میاشتې په پرتله د کډوالو نیول دوه چنده شوي دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان د خپلو هیوادونو نه تر 1.5 میلیون ډیر بی اسناد افغان کډوال ایستلي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چغلې نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بلخوا په داسې حال کې چې د افغانستان دننه انجونې او ښځې د زده کړو تر څنګ د ټولنې په هره برخه کې له ګډونه محرومې دي. یوې افغان لیکوالې په پښتو برخه کې د اکرم عثمان ادبي جایزې د سګنی فیسټیوال لومړۍ جایزه په خپل نوم کړه. رڼا زرمتۍ دا جایزه د خپلې کیسې سیاسي او شینو له امله ګټلې. زما همکاري سنا کاکړ پر رڼا اسیا او شینو دا راپور چمتو کړی چې د جایزې د اعلان په مراسمو پیل کې
د پښتو برخې لومړی مقام ګټونکي رڼا زرمتۍ اثر آسیا او شینو.
په استرالیا کې میشتي افغان لیکوالې رنا زرمتی په پښتو برخه کې د اکرم عثمان ادبي جایزې د سګنی فیسټیوال لومړی جایزه په خپل نوم کړه.
زه ډېر زیات د خوشحالي او د ویاړ احساس کوم، ځکه دا هغه شیبه وه چې د ما د بریا له لاس نه د ما د کورنۍ سترګو کې د خوشحالي اوښکې راغلې.
رنا زرمتی چې په کال 1994 کال کې په پکتیا ولایت کې زیږیدلې او د لسانس تر کچې د پښتو ادبیاتو په برخه کې زده کړې کړې دي، دا جایزه ورته د مې په څلورمه نیټه د سویډن په ستاکولم ښار کې د فیسټیوال د جوړونکو فرده هنري او فرهنګي کلوب لخوا ورکړل شوه. دې دا جایزه د خپلې لنډې کیسې آسیا او شینو له امله ګټلې. نوموړي د خپلې دې کیسې په اړه چې په 1402 نمبرس کال لیکلې ازادي راډیو ته وویل،
د دې کیسې موضوع په یوه داسې نجلۍ راڅرخیږي چې له مغزو شاته پاتې ده او کورنۍ آسیا په یوه قفسچی کې ساتلې ده تر څو ځان ته او نورو ته زیان ونه رسوي.
رنا وایي په دې کیسه کې لاسی سره د ټولنې چلند او د هغې د روغېدو لپاره د پلار د مینې او کوښښ په اړه یې راغلی دي. د رڼا زرمتۍ تر اوسه ماشومانو ته د کیسو دوه کتابونه نیمګړی ماشوم او د هسکې هوډ چاپ شوي دي. هغه د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړی هم ده. د اکرم عثمان د ادبي جایزې د څلورم فیسټیوال د پښتو کیسو یو ارزونکی وکیل سولامن د رڼا زرمتۍ د کیسې آسیا او شینو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کیسې موضوع نوې وه، په زړه پورې وه، یو ابتکاري موضوع وه، بله یې خم لیکلې وه، بل دا کیسه یو ډیر ښه پیغام لري چې دغسې ماشومان چې اتیزم لري دوی سره باید میندې او پلرونه او په ټوله کې لویان څنګه چلند وکړي.
دا کیسه یوې بلې افغان لیکوالې نگین گرگر تازه انګریزي ژبې ته هم ژباړلې ده. رڼا زرمتی وویل، د لیکلو سفر یې له پوهنتون څخه پیل شوی. دا چې څنګه وایي،
کله چې د ادبیاتو پوهنځي په دوهم ټولګي کې وم نو تل به مې لیدل چې ټولګیوال به مې د شعرونو او د کیسو په لیکلو اختول. د هغوی اورېدلو او لوستلو نه وروسته ما سره هم د لیکوالۍ مینه پیدا شوه. ما هم وغوښتل تر څو په دې برخه کې خپل ځان وازمویم.
رڼا زرمتی په داسې حال کې اکرم عثمان ادبی جایزه ګټلې چې د افغانستان دننه ټول انجونې او میرمنې لشپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او د ټولنې په هر برخه کې له ګډون بې برخې دي. د افغانستان اوسنی شرایطو ته په کتو رڼا زرمتی ځوانانو ته یو پیغام لري،
خپل وخت بې ځایه مه ضایع کوئ، تل کتابونه ولولئ، خپل واړه خوندې ورونه هم د کتابونو په لوستلو باندې روږدي کوي، خپل د هدف ته د رسېدو لپاره تل هلې ځلې کوئ او هیڅکله هم له ژوند نه یا له شرایطو نه مه مایوسه کوئ.
د اکرم عثمان ادبي جایزې په څلورم فیسټیوال کې په پښتو برخه کې دوهمه جایزه نازو پسرلی او دریمه رحمت شاه فراز وګټله، او په دری برخه کې لومړی جایزه حسین حیدر بیگی، دوهمه رامین رزقپور او دریمه فاطمه خاوري او زینب اخلاقی په خپل نومونو کړه. په سویډن کې د فردا هنري او فرهنګي کلوب په نوم د افغان لیکوالو یو بنسټ په 1999 المریز کال کې د افغانستان مشهور کیسه لیکوال او کیسه بول محمد اکرم عثمان په نوم د فیسټیوال اعلان کړ. افغان لیکوال محمد اکرم عثمان چې په کیسه لیکنې او کیسه ویلنه کې ځانګړی نوم درلود، د هرات ولایت اصلي اوسیدونکی و چې په کال 1948 هجري المریز کې زیږیدلی او په کال 1995 المریز کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه له مشهورې کیسې مردهاره قوله سنا فلم هم جوړ شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانستان د باندې دا چې د غزې په جنوب کې د هوایی بریدونو سره هممهاله اسرائیلو پرون د رفح ښار د داخلي تازه امر کړی دی. د مرستندویه مؤسسو بنسټونو له قوله تر دې فرمان مخکې 110,000 کسان له رفح ښار وتلي دي او شاوخوا 30,000 نور به هم ورسره یو ځای شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش اسرائیلي پوځ ته خبرداری ورکړی چې په رفح ښار کې دې پوځي عملیات پراخ نه کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اسرائیل د غزې تړانګې په جنوب کې د رفح ښار د تخلي نوی حکم ورکړی او لسګونه زره خلک اړ شوي چې نور سیمو ته کډه وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې دا اعلان د شنبې په ورځ په داسې حال کې وشو چې اسرائیل د امریکا او د خپلو نور متحدو هیوادونو له فشارونو سره سره د رفح ښار په ګرمشته سیمه کې د پوځي عملیاتو د پراخولو لپاره تیاری نیسي. تر 1.4 میلیونو زیات فلسطینیان چې د غزې د تړانګې د نفوسو نیمایي برخه جوړوي په رفح ښار کې پناه اخیستي، چې زیاتره یې په نورو سیمو کې د اسرائیلي بریدونو بدونو له خطر تختیدلی وو. د تخلی له دې نوی امر سره به دا خلک مجبور وي چې برته د غزه شمال ته چې د اسرایلو په بدونو کې وران شوی ورستانه شي. مرستندوی بنسټونو او سازمانو اټکل کړی چې د شنبه تر ورځې مخکې 1,00,000 کسان له رفا وتلي او شاوخوا 40,000 نور به امر سره یو ځای شي. په داسې حال کې چې د غزه په جنوبي سیمو کې هوایي بریدونه دوام لري، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د رفا ښار وضعیت خورا حساس بللی او د اسرایلو پوځ ته خبرداری ورکړی چې پر رفا ښار کې د پوځي عملیاتو لمن ونه غځوي. ښاغلی ګوترش وویل پر رفا کې د اسرایلو پراخ ځمکني عملیات به د لوی بشري ناورین لامل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل څه د پاسه 1,000,000 فلسطینیانو چې پر رفا ښار کې پناه اخیستي، نیمایي ماشومان دي او په داسې حال کې چې قحطي خوریږي، پر رفا د اسرایلو پراخ عملیات به د مرستو لپاره د ملګرو ملتو هلې ځلې له خنډ سره مخ کړي. د مصر له حکومت سره تړلې القاهره نیوز تلویزیون د مصري چارواکو په حواله راپور ورکړ چې پر رفا کې د اسرایلو د نه منلو وړ زیاتېدونکي تاوتریخوالي په خاطر غزې ته د رفا له لارې د مرستو لرسولو ډاډه کړې. فلسطیني ډلې حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترورستي سازمان ګڼل کیږي، د شنبې په ورځ وویل د رغمل له ډلې یو بل اسرایلی هم وژل شوی. حماس یو ویډیو خپره کړه او ویل ناداف پاپلول چې د اسرایلو په جنوبي برخه کې رغمل شوی و، د غزې په تړانګه کې د اسرایلو په برید کې تر ټپي کېدو وروسته مړ شوی. د اسرایلي شمیرو له مخې د اکتوبر د 8 نیټې په برید کې 252 کسان تښتول شوي وو چې 133 په غزې کې پاتې شول او لږ تر لږه شپږ دېرش تنه یې د اسرایلو عدلي طب لخوا مړه اعلان شوي. اسرایل وایي د یرغمل شوو کسانو خوشې کول او د حماس له منځه وړل یې د غزې پر تړانګې د برید هدف دی. پر غزې د اسرایلو په 8 میاشتنیو بریدونو کې بیا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې څه باندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
خبرونو ور اخوا
ور موابات چې ازادي رادیو او ریاوز مخبرونه نن سره تعقیبوي. د ازادي رادیو خبرونه سلیروي ساعت از موږ په پانه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکه کوم زموږ درس ته کچرته انټرنیټ ته لاسرسي بیان لري. د ازادي رادیو خبرونه بیا په منځنۍ صفه از موږ او د کیلومتر په حساب باندې هم د ازادي رادیو خبرونه په رادیو باندې واوري. دا زده رادیو خبرونه سلیروي ساعت دی. کولای شي په ټولنیزو شبکو کې هم موږ واتساپ، انستګرام، فیسبوک، ایکسپارا او ترخوا یوټیوب چینلونه سمو تاسو په خدمت کړي. هر یو فالو کې دان سره او د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه تر تاسو ته رسیږي. کو واتس اپ چینل دا زده رادیو مو فالو کړئ نه په پښتو د ریښتیا په افغان د ازادي رادیو واتس اپ چینل له هم د سره فالو کړئ. حالت نه یوازې چې خبرونه تاسو سره په کلی ډول باندې شریکي، بلکې د هر موضوع ورسې اپډیټ په غږی زبانه هم د ازادي رادیو په واتس اپ چینل کې اوریدل شي. کندهار ته ځو. هلته زرګونه ماشومان په شاقه کارونو بوختي. دا ماشومان د خښتو په بټیو، د موټرونو په ورکشاپونو، موټر پریمینځلو ځایونو، هوټلونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوختي چې زیاتې له زده کړو څخه هم بې برخې دي. دا ماشومان وایي له مجبوریت او غربت څخه کار کولو ته مجبور شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي چې په ټول هیواد کې تر 1,000,000 ډیر ماشومان په شاقه کارونو باندې بوختي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد وولونه دي چې د خپل پلار سره د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په یوه بټۍ کې له سهاره تر غرمې کار کوي. دوی د زده کړو ارمان لري خو له مجبوریت اړ دي چې کار وکړي.
سهار راځم بيدر ټولو تخر به زه بیا بشیر بیا راځم بیا ټولو بیا زه کور ته زه ته به بدر سره مجبور د پلار سره کار کوم. سرازم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دي زده. دوا زمکتب عمر د سوایم سرازم یو شهر اسچو.
د دې ماشومان پلار داد خان وایي له پکتیکا ولایت څخه کندهار ته په کار پسې راغلی او دلته د ورځې په 300 افغانۍ لخپل دوه ماشومان سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. دی وایي په اولادونو د زده کړو کولو توان لري او آن دا غوی درملنه هم نسی کولای.
مجبوره یو دا غبز دا زمان مرا سرخته دی سر اووز و مخانز و پی دریس و اوانی باندی ازار دی خشتو. نو دا کار که والتا پی یو باغ که پراتوی کندوالا باغ دا اغم کرای را چه غالی زمان می مکتب و مدرسه نسی ویلا اینه مجبوری دا واسی انا لروسی روایستو داسی مجبوره یو شای لرون نه واسی می دا زمان را سرخته کلی دی اغا ارتو گوار دی دی غصر دا دا سی دا ولا کې دی پیسې لرم دا غمومن بیا بغوګو کوند ولا کې پیسې لرم سی یو سم بس پمنه باندې وړو راوړو هغه کله په لوګي کله په تندې بس داسې کار ده.
داد خان وایي لکلون رئیس پوره وړي دی او نس کولای خپل پورونه ادا کړي خو غواړي چې مرسته ورسره وسی.
پوره وړي تقریبا و یو ډیر سلويک زر افغاني را باندې دی هغه ولاتل په دروازه کې راته ولاړي وسایته دلته تخته یو بس هغه گزاره ده. کور کې بچیان مریضان دي سره سیدی لګرمه مریضان دي څنګه ردی داسې مجبورې وروره شینلر ولکله چا کومک را سر کړی لا شی لا سوک راغلی.
دا په داس حال کې د چی څوب رزبران دي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلی و چې په ټول هیواد کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوختي. تیرونی د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبی سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی وو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
کوم مواد مننه چې ازادي رادیو سره یاستې. ازادي رادیو د خپل پیغامونه هم را واستوي. موږ بس ساتي پیغامونه د ازادي رادیو په بیا لا بیل خبرونه کې درته خبرو کو. د ازادي رادیو واتس اپ شمیره تاسو سره شریک شوې ده او زموږ پر ټولنیزو شبکو هم شته. له هغه ځای هم خصله شو موږ خپل پیغامونه راسوول شي ورسته راپور دا دي چې لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر هلمندیان مخابراتي شبکو لټیټ کیفیت شکایت لري. دوی وايي د مخابراتي شبکو د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا وړه د خو کیفیت ټیټ دی. د هلمند اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې په مخابراتي شبکو سم نظارت وکړي او له هغو شرکتونو سره قانوني چلند وکړي چې د خلکو له جیبونو پیسې وهي. لدی وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ورته نیوکه کړې دي خو لا هم د مخابراتي شبکو په فعالیتونو کې سمون نه دی راغلی.
د هلمند ولایت اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت لري او د غراز ادعا کوي چې یا د مخابراتي شبکې اکثره وخت تشپنه مرڅخه پراډیکو او انټرنیټ باندې په زیات اندازه پیسې وړي. د ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې ورڅخه تر ټولو زیاتې پیسې د دې په خبره چغلا کوي او فعالیت یې هم کمزوري دي. د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې یوازې افغان بیسیم مخابراتي شبکه فعالیت لري خو وايي د دې له مجبوری څخه غلطه ګټه پورته کوي. د یادې ولسوالۍ دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم یې میرویس د هلمند ولایت. ولاګه درته یې موږ په افغان بیسیم شبکه کې کارو انټرنیټ. ولاګه درته ګورون اکثره وخت موږ په خپل بیسیم باندې خبر نه یو چې موږ کوم راجس بک شپاله کړی دی نه دی. اکثره وخت وړي خو بیا چې کمپنۍ سره کله په تماس کې سو مثلا هغه بیا راتوي چې داسې راجس بک شپاله کړی دی بل اخر موږ ته چې دا راته غیر پالکه اکثره وخت وړي خو موږ سر نه یو سره خلاصوي. نو په دې خاطر باندې دا اکثره وخت دی وړي غلا کړی پیسې ځنه خو بیا ورانجس پک شپای دی ورانجس په لول لامل دی وړي خو دی خاص
د وز د پاره هم په وامې سیم کې فال کړی دی او خدمات چې دونه نه دی په غسته لکه مثلا اعلانات چورته کیږي او نه دی ورانجزونه چې مثلا خلک رضایت ولري یان چې ترجره دونه نه دی چې موږ ځای چنی ولرو نه د خدمات څخه دونه رضایت لرو او نه د ورانجزو د وایڅ.
د دې ترڅنګ خلک انتقاد کوي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو څخه لسلنه مالیه ماخلي خو په وینا چې د مخابراتي خدماتو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزوري صورت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د هلمندیانو د خبرو لمخې ټلیفوني اړیکې ژر نه وسلیږي او د اړیکو د ټینګېدو پر مهال د خبرو کیفیت خراب وي او د غراز اکثره وخت ورڅخه بې ځایه پیسې هم وړي. د هلمند د مرکز لشکرګاه شهر دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته فدی اړه داسې وویل:
ما نوم شپې ولادت د هلمند وسه انټرنیټ خو مخکې مش په بیسنګ کاروي بیسنګ چې دی وس چندانې کار دی خاص کار منی کوي او غلاوی ډیر پکې شروع دی او زه خپل د روشن څخه کار اخم. دا څلور یا 15 ورځې مخکې ماته میسج راوځي یعنی په 15 افغانۍ باندې 3000 د دکې او 3G انټرنیټ 3000 لیکلي پیغامونه هغه چې ما کله پاره کې شپږ ورځې کار نه دی کړی ورکسو بیا چې کمپنۍ ته ژنګول دی وای دا تاسو استعمال کړئ په شپږ ورځې کې دا چیرې استعمالی شي.
نو مې ملنګ بچا دی د هلمند ولایت وسیدو ورنجزونه خې ډیر ګران ورنجزونه دی بل ورځ مې بس لور څو نن یو افغاني باندې مې شپږش جی انټرنیټ پاله کی د میاش تر نیمه پورې نه دی کړلی لوړ اخلاصولو د دولت اساس موږ دغه غشتره خوښیشتي ورور چې دا ورنجزونه راتارځاله کی او خپل بیسیم شبکې سره خپل دی خبره وکي چې معنا ولس ډیر مزي لوي مې زوروي چې معنا په دا پیسو باندې تسي د دې سره پورته کوي
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د خلکو د غیداوی د غلطه د مخابراتي شبکو له چارواکو سره هم شریک کړي، خو لپار لپسی اړیکو سره سره بیا هم بریالي نوسو. د افغانستان په جنوب کې د ایوازې هلمند نه دي چې خلګې د مخابراتي شبکو له کیفیت او نشټوالي څخه سر ټکوي، بلکې د اورزګان، زابل او کندهار ولایتونو خلک هم له ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
ما هم لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته